کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فرباز هرمو یو بل خبرونه ته شرق لاس ویم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفای سره ده. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوی ده. خو په سر کې یو خبري برخه هم لرو. په دې خبري برخه کې به افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو ورسته د افغان امنیتي سرتیرو د وړتیا په اړه وری چې د هیواد دفاع ته چمتو دي، که څنګه چارواکي په دې اړه ډاډ ورکوي. خو تر هر څه دمخه به خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د یوې کورنۍ اته غړي تیر ماښام په جلال آباد ښار کې ووژل شول. د جرمني دفاع وزیر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه هیواد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال یې ژوند په خطر کې دی ومني. او د امریکا متحده ایالاتو او چین د چاپریالي بحران پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له یو بل او نورو هیوادونو سره د همکارۍ موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د یوې کورنۍ اته غړي تیر ماښام په جلال آباد ښار کې ووژل شول. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ویلي دا پیښه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سیمه کې داسې مهال سوي چې دغه کسان د تراوې پر لمانځه ولاړ ول. ښاغلی امرخیل زیاتوي چې 15 تنه وژل سوي د حاجي عبدالوهاب په نامه یو کس زامن او درې نورې ورېرونه ول. د والي په خبره لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه د ځمکو پر سر د شخصي دښمنۍ له کبله سوې ده. له ننګرهار څخه په یو بل خبر کې راغلی چې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د پچیرګام او هسکې مینې ولسوالیو لپاره د داعش ډلې نوې مسؤول ووژل سو. د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلی چې د عملیات تیر شپه د کوز ګنر ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي چې په نتیجه کې د داعش ډلې یو مسؤول کمین چې په حکیم الله مشهور دی د تیښتې پر مهال ووژل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا څلور ملکی وګړي په غزنی کې د ماین په وی چاودنه کې وژل شوی دی. د قرباغ امنی قماندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. ښاغلی زیرک د پیښې په اړه زیاته کړه.
څلور نفر شهیدان سول او هغه د غړي دروازې مخ کې ماین یې خیو موټر یې راستلی وو او موټر یې ټیکه ټیکه سوی وو. وروسته د کلی خلک سره ولاړ شوي وو. طالبان یې وهلي دي، له کلي نه یې په زور شړلي دي.
شغلی زیرک وایي د تیرې سه شنبې او چهارشنبې ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل نو د بازار ټولې لارې په ماینونو وپوښلې چې د نوموړي په وینا پرونی چاودلی ماین هم له همدې ډلې و. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه هیواد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال یې ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړي د جرمني ډي پي خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه، کله چې جرمني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې پرېنږدي. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکي په دندو بوخت دي. زموږ خلک ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او چین د چاپریالي بحران پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له یو بل او نورو هیوادونو سره د همکاري موافقه وکړه. دا موافقه شانګهای ته په اقليمي چارو کې د امریکا د ځنګړي استازي جان کيري د سفر پر مهال پرون سوې ده. دواړو لورو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې دا موضوع دې په جدي او بیړني ډول تعقیب سي. اعلامیه زیاتوي چې دواړه لوري به د کاربن ګاز د خنثی کولو لپاره د اوږدمهاله ستراتیژۍ پراختیا او هم له فوسیلي تیلو څخه لږ کاربن لرونکي او د بیا نوي کېدو وړ انرژي د انتقال د ملاتړ لپاره د نړیوالې پانګونې په څیر نور اقدامات هم وکړي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د اقليمي بدلونونو سره د مبارزې په اړه له هغه تړونه ووته چې په 2015 کال کې په پاریس کې سوی وه. خو د ولسمشر جو بایدن اداره په جنوري کې واک ته له رسیدو سره سم بیرته دغې موافقې ته شامل سوه. جان کيري له شانګهای څخه جنوبي کوریا ته ولاړ. تمه ده د اپریل پر 22 او 23 ولسمشر بایدن د اقلیم په اړه د یوې آنلاین غونډې کوربه وي. د شغلې کيري تر سفر دمخه د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اشاره کړې وه چې هیواد به په سرمشیزي کې کومه نوې ژمنه ونه کړي. چک جمهوریت له خپلې خاورې د او بخشید اتلسو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته لاغه سوي چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسي او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زلین شار کې د مهماتو په یوې زیرمې کې په یوه چاودنه کې په لاس درلودلو تورن کړل. روسیې په یاد پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې چاودنه کې دوه تنه وژل سوي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاماچک چې د دې هېواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په پراګ کې یوې خبري غونډې ته وویل.
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پرا کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووځي.
مسکو د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړی او ډاکټرانو خبرداري ورکړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منطقې سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نوموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شیبه امکان لري چې د زړه سکته وکړي. د خبرونو پای. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې مې ویل په دې خبرونه کې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې او ریچې افغان چارواکي وایي له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي ځواکونه او نورې ډلې د دې دفاع توان لري. په عین حال کې افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پای ته ورسوه. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلانېدو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جکپړي چارواکي په خپلو ویناوو کې ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې تېره شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلي محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عامو ته هم چمتووالی شته، هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي، حتی که له حکومت څخه راضي هم نه وي، ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
ښاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډېر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده، نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډېر اسانه ماتولی شي. هغوی سولې ته ډېر لیوال نه دي او ډېر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډېر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل، خو دی زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر غنی او ښاغلی بایدن له ټلیفوني خبرو څو شېبې وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایدن ته هم هغه مهال وکړې چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د له منځه تلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامي ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام له منځه تلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاطم او ابهام اصلي عامل له منځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وځي که پاتې کیږي، څومره وخت چې دې پرېکړې ونیوو، د همدې تلاطم او ابهام سرچینه وه، ځکه هر چا د خپلې جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه و. اوس چې دا ابهام ختم شوی، موږ وضاحت لرو.
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوندې ناستې بندې شوې دي. حفیظ منصور پرون د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ له څه مودې راهیسې پرې شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي. ښاغلي نعیم آزادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کېږي.
دستانو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واورو د کابل سټوډیو ته ځو چې هلته زما همکار د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې کتلې دي. ترې واورو چې غټ ټکی څه دي.
مصری ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو وتل چې ځینې یې ګواښ ګڼي یو فرصت هم ده، ځکه چې د جګړې اصلي لامل ختمیږي او دواړه لوري به بیا د خپلې جګړې د توجیه لپاره دلایل ونه لري. د لیکوال په باور که له سپتمبر میاشتې وروسته هم جګړه دوام کوي نو بیا دا له کورنۍ جګړې پرته بل هیڅ نوم نه خپلوي او د جګړې یو اړخ هم ځان له ملامتیا نشي ژغورلی. نو پر دې اساس له اوسنی فرصت څخه باید استفاده وسی او د جګړې د ختمولو لپاره بنسټیز ګامونه واخیستل سي. په سر مقاله کې یادونه سوي تر ټولو مهمه دا ده چې یو اړخ هم باید فکر ونه کړي چې دوی ګټونکي دي او هر څه په زور او جګړه وکړي، ځکه چې همدا ذهنیت د سولې مخه نیسي او جګړه غځوي. د سر مقاله په پای کې راغلي تر سپتمبر پورې چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو د افغاني لورو مسؤلیت هم زیاتیږي، ځکه چې بیا د پرې ګوته بهرنیو ته نه بلکې ښکېلو افغاني لورو ته نیول کیږي. نو لازمه ده چې د سولې لپاره مسؤلانه او پر وخت هڅې وکړي. هشت صبح لیکلي د استانبول په تاریخي ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پرېکړه د افغانانو د توقع خلاف کار دی او د افغانستان د سولې او ثبات یو تاریخي تصمیم نیونکی فرصت ضایع کوي. په سرمقاله کې راغلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ګډون شرط دی، که څه هم افغان دولت په ناسته کې د ګډون اعلان کړی خو لا هم تر اوسه ورته طرحه او په ناسته کې د ګډون د پلاوي لیست نه دی نهایي کړی. خو طالبانو بیا په صراحت ویلي تر هغې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د لیکوال په باور ملګری ملتونه، ترکیه، امریکا او قطر تازه هڅې کوي چې طالبان په ناسته کې ګډون ته وهڅوي، خو په ناسته کې د طالبانو ګډون به ستونزمن وي ځکه دوی د بریا خبرې کوي. د لیکوال پان وضعیت په کتو د استانبول ناستې د جوړېدا وضعیت مبهم او په ټاکلي وخت یعنی د اپریل په 24مه جوړېدا ته چندان تمې نسته. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي پر روان سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتو په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولی دي. ځینې یې اندېښمن کړي خو ځینې نور یې بیا د سولې لپاره یو فرصت ګڼي. په سرمقاله کې راغلي ځینو امریکایي چارواکو چې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو له بشپړو وتلو سره مخالف دي اندېښمن دي او وایي چې یو ځل بیا به القاعده په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې لپاره یو پیاوړی پلان موجود دی چې په پلي کېدو سره افغانستان کې سولې ته لاره هوارېږي او ټول افغانان دې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد او خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره د سولې لپاره کار وکړي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
او نظر کسو پکار د درویشانو خود با اوی نیوکار د درویشانو پد غلا سو تک وی پلار د درویشانو او ترستیوان د رحمان سار بردا غزل شا او چه بیان کړو کردار د درویشانو